شوي د موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي
د 2015 کال په پای کې د پرلپسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21مه یې خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل او ورپسې د روسیه او بیلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زنداني شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنې 304 کسانو ته رسېدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرلپسې درېیم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمیر یې 500 ته رسېږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زنداني خبریالانو شمیر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې درېیم ځای اسرائیل نیولی چې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زنداني خبریالانو شمیر 29 ته رسېده. اسرائیل په 2023 کال کې د زنداني خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زنداني خبریالان یې لرل. د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زنداني خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزي آسیا کې 6 خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمیر د 2019 کال له 8 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمیر یې د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحدو ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زنداني خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 60% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیاي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یو ویډیو کې چې تازه پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویلې دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پاموړ واټن موجود دی.
د افغانستان لپاره د یون ڈی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28مه په اکسپان خبر کړی ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسلنې زیات شوی خو دا کچه بیا هم د حق اندازې سره نږدې نه ده چې د هیواد د عادي او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو له امله په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسي ډول لوړیږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژۍ د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکیچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدیدونکي انرژي له مصرفیدونکي انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامداره نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اومې ناحیې اوسیدونکي شیبا آزادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلی.
د همدې ښار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د یوې کارخونې مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وویل د برېښنا کمښت یې کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړی.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی، ځکه زموږ 80% کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسؤل چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو خو تیل ډېر مصرفیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسائنې په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18مه اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیې د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي ګاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې.
په خوست کې ترکاری پلورونکي وایي اوس مهال د ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی. د دوی په وینا اوس ځایي کروندګر په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل لري او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي او حتی د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم ځي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدي، خو له تېر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده. د خوست د ترکاریو او شنو میوو د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد ول په خوست کې د ترکاریو د کرنې ډېرېدل د دې لامل شوی چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې ترې وبرید انډول وساتل شي.
لوګان مخکې پاتیا او په نیوې د موږ خرڅېدل اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل، موږ پرې خوشحاله یو. پیاز مدایل په کوټه کوټه پراته دي، د خلکو گزاره پې وسه په خپلو بچانو په خپل مرګ په دغو خورو مخکې به 300 اخیستل، اوس یې په 150 روپۍ اخلو. دا د موږ لپاره سوالات ده.
سره دې چې په بازار کې په یو څه لوړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي، خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوې بیا له چین، د منځنۍ اسیا هیوادونو او ایران څخه واردېږي. یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله سا پیرا خو پیشتی که کم اینو دای رو غلای نو پا گوپی که رو غلای دای نو پا شلغم که رو غلای نو پا گجار که رو غلای دای نه په تر به کار غلا په وش کړه الحمدلله سپره کمانه دی روانه
د سبزیو په کاروبار کې له دکانداري سربیره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابره شوي. دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزارا روانه ده. دمنګا سالو ګونډا کو سدا بوجه کو زیکو هر د ډېرو خلکو غریبانا یو وسیله خدای پاک برابر کړی د دولته یو ثواب برابر کړی دی.
الحمدلله دومره د ورځې 200-300 روپۍ جوړو یو لاس کسه خلخونه لرو او دا ته انشاءالله د پدې باندې موږ پوره کوو.
بل لوري ته د خوځ سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوي او دلته نږدې 60% کاریدونکي ترکارۍ په خپله د خوځ پیداوار دي. د یادې خونې مشر نواب امیرزی وویل
زموږ اوسنی صادراتي بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوځ خلک دپاره خپله سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو. د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي.
یاد دیوی په ټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست، ننګرهار، کندهار او هلمند کې په ژمي کې پالک، گازرې، شنه پیاز وګه او په تازه میوو کې نارنج، مالټه، کینو، لیمو او کیله ښه حاصل ورکوي. په تېر اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډېره شوې ده.
د هم د دې خبرونې وروستی راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمېر افغان کوچیان ادا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې کوچیانو استازي دا ادعا تاییدوي، وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي. د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند، نیونې او ځورونې سره مخ دي. یبتابات کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 8مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د یبتابات علاقه کې ډېر سخت سختي راخسته ده. کورونه په کورونه غلو په غلو ګرځي، خلک یې ډېر نیولې دي، یو شپتاویا کسه یې نیولې دي.
دغه شان هریپور کې یو بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیرو دوه ورځو کې د دوی له سیمې هم لسګونه کوچیان نیول شوي دي.
موږ خپل کلیوالم کې یو حال د دوریا کې نیولې دوریا د تللی وو ورځو ما له تیره کوي کلانو سرکاري وکیلان ټولو بس دا خبره ورسره وکړه وطن کې واورې دي، ساړه دي، مشکل ده.
د دې کوچیانو استازی هم د خبره تاییدوي، وایي دا چې کوچیان د خپلو رمو ترولو لپاره له کوره بهر ځي نو ځکه د پولیسو له نیونې سره ډېر مخ کېږي. حاجي دریا خان ازادي راډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې د هریپور سیمه او د اپټابا د منسیری د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانیان ونیول. زیاتره په دې کې کوچیان دي. دا کوچیان په مختلفو سیمو کې پراته دي. دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي. دا کوچیان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپلو مالونو دپاره په کیمپ کې هغه استوزنه نشي کوی. له سلو زیات خو یو ضلعه په هریپور کې نیولي. په جیلونو کې دي، څه د روپۍ په وایسته باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي.
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 955 اوس کورنۍ له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسېږي. دی زیاتوي چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسنادو ته اړتیا وه. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د جنوري په 1 ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دې څوک څه نه وایي. مخکې به یو څه رعایت ورسره کول خو اوس یې ورسره نه کوي او که چیرې ونیول شي نو افغانستان ته به یې خامخا ریپورټ کوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پرېږدي او یوازې د پاسپورت او ویزې درلودونکي کسان پاتې کېدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو د شکایتونو داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یونیت سیاره ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیت سیار د جنوري په 6مه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 1 لک څخه ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي. شوي چې له دې ډلې تر یو سلو څلور پنځوس زرو ډېر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت هم ویلي وه چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان حکومت غوښتي وه چې له دې کار لاس واخلي.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې دکترا کړې. په دې خواله کې را سره اوسئ.
فرانم حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی. لوی وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېر تاوانونه یې کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیارلس اووه دېرشم کال چې د عیسوي په حساب باندې نولس سوه اووه پنځوسم کال راځي د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دې کې زیږېدلی یم. په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې، په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولولو. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر دیارلس سوه اته پنځوسم کاله پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډي یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تجارت راغلله، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړله. د وروستي کال د دوم سمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبوله نه کړله. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم خوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. بیا هغه درېیم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا پنځه نیم کاله ولې ډیپلوم مې وانخیستلی. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې. مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوله او د حقوق سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم، د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي، مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي، هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نویشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نویشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته، ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو، دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی، موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی، تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و، دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، یا به ویل چې دا جمولی زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی، راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خاطر ته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کښې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم، پوهنتون کښې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کښې چې د سروې څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی، دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه وو، هغه وخت کښې ټکسي هم نه وو، پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر هم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د ورورۍ، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلیې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلیې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیان یې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله، حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړۍ ورځ درس ته ورغلم، ډېر ښه د استادانو ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې وه، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر هم د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
اس چې وروزګان کابل تراغلې ډېر تفاوت او کلی وو دا شهر دلته بل ډول کلتور حاکم وو هلته بل ډول بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول نو څنګه احساس به کوو
دجون تفاوت نہ خود حد زیاتی کم وقت مر پالوت کس پارسو دا تحصیل دوره مو پنځه کاله ول یو کال یې د ژبې زده کړه ول څلور کاله یې هم هغه د ماسټری دوره ول ډېر تفاوت له مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغییر د محیط او د هوا مګر یو خو سیاست دی یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري په شوروي کې یا په روسیه کې په هغه وخت کې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ولو یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې ته به پوښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي ولې هغه څه چې ډېر جالب وو هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د حجم منفي شپږ دېرش تر نه دېرش پورې ته ولاړله بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی ولې زه الحمدلله چې ښه ولم یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېره مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړې وای خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې به مشکل نه درلودلی بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو د مختلفو قومونو خلک راسره وو موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کم ځای دی باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې هم صنفیان به مفارقه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي ډېرې ښه خاطرې البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي هغه د درس پروګرام یې اخیستلی زه په دغې کټګوري کې شامل ولم بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شو چې روسي ژبه تدریس کړم په زړه پورې دوره ولې په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات شولې کورونو مالته ولو زورېدلو ولې بیا هم د تحصیل دوره ولې د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي زه اکثره چې په دوستانو ورکړم بیا به ویل چې کوم حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانه ته ورسی زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم مختلف کتابونه به مې اخیستل البته داسې کتابونه چې ما ته به ډیر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستل په ساعتونو به ناستم کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤل به راغلل میز به راته وټکولی دلته د شې شپې تیرولو اجازه نشته. بیا ورته وخندل، ورته وویل ښه کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم شل، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړل چې زه بیرته دوم وار دپاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې دپاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دنیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړلې. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلې چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چې ممتاز ډیپلوم لري، موږ ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیه وله د ګرباچوف په سقوط وو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سولو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بالاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډېر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1955 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سو، بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې، سویډن ته چې راغلې په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دای په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وه چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم وتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدل، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی. هغه کومه معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بالاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیابه سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی راسره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کوم ځای کې چې مې کار کولی دا بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکړ، ولې دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې ول، څو پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بالاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوې. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله، د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اته موضع کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله، په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواو کې وله. پس له دې څخه چې په 2014 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي، سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه، د زراعت فاکولټې څخه پرې نه شو ولی، بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلې سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15-16 کلنۍ د تقاعد سن دی. ما هم رسما تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې ګزاره نه کیږي. تقاعد قانون ته تغیر ورکړی دی، په 1990 کې تغیر ورته ورکړلی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي، هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم. حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې، هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغې کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کوم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو را وایخلو. ښه دی چې اوسې. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوئ، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغ وخت چې موږ ولرې، بغیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو، اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې، د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته. په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم، او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملاً ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې، ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو. موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوه اونۍ مو تیرې کړلې، خوست ولاړو، خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات کوم.
د ازادي میلمه
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم. Yeah, Rajam, Daim Khan, Nasta Chipur Deva Zara.